درنو او محترمو اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوط شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرنۍ خپرونه کې زما جمیل بنګش او زما محترمې همکارې میرن فاطمې لامینې خلاصه ډه ګډې ګډې سلامونه ومنئ. عزیزانو، نن د شروع یا چهارشنبې ورځ د 1404 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 14مه د 1440 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې هم 14مه او د 2025 میلادي کال د نومبر لا 15مه نیټې سره سمون خوري. زموږ په نانی خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړه سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اورېدل شي، بیا تر یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې عنوان یې دی لا یمن تر سودان متحده عربی امارات د جنگ سالارانو ملاتړی او د ملتونو دښمن. لدی ورسته هم بیا درته یو مرکه وړاندې کی چې دغه مرکه د پاکستان په وسیله د افغانستان د تجارتي لارو د بندیدا او هغه لعمله د شویو توانونو په حق لده، چې دغه مرکه زمونږ همکار د افغانستان د لخغلی شکر الله صافی سره کړی دا چې دا د اجرایی مدیر هم دی. بیا هم درته پروګرام نه کیږي د رهبری او بیا هم د تلپاتی وکمه پروګرام اور وسم پام وکړي خبرونه ده. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام وکړي د مهمو خبرونو لنډیز ده.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي شورا مشر اسلام آباد ته ورسید. ایروانی ویلی د ترامپ څرګندونې د نړیوالې سولې خلاف یو جدي ګواښ دی. د طالبان او پاکستان ترمنځ د خبرو دریم پړاو به سبا پیل شي. او په هرات ولایت کې د وسلوالو غلاو او ناامنۍ زیاتې دا خلک اندېښمن کړي دي.
او سم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي شورا مشر ډاکټر محمد باقر قالیباف اسلام آباد ته رسیدلی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د اسلامي شورا مشر ډاکټر محمد باقر قالیباف د پاکستان د پارلیمانو له مشرانو او لوړو دوه چارواکو سره د کتنې لپاره اسلام آباد ته رسیدلی چې د هغه پاکستانی سیال لخوا بیا رسمي هرکلی شوی دی. د ایران د اسلامي شورا مشر ښاغلی قالیباف او ورسره ملګری پلاوی ته د پاکستان د ملي پارلیمان د مشر سردار ایا صادق او په اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم لخوا هر کله ویل شو. د سفر په بهیر کې به ښاغلی قالیبا او د پاکستان د پارلیمان له مشر واستاو سره خبرې اترې وکړي. همداراز د پاکستان د لومړي وزیر په ګډون له لوړپوړو سیاسي چارواکو سره لیدنې او مشورې هم د دې سفر په ایجنډا کې شامل دي. د پاکستان د کلتوري اقتصادي مرکزونو په توګه د لاهور او کراچي دوه مهمو ښارونو ته سفر او د پاکستان له کلتوري مذهبي مشرانو سوداګرو او تاجرانو سره لیدنه هم د ایران د اسلامي شورا د مشر د سفر په پروګرامونو کې شامل دي.
په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي د اټومي وسلو د ازموینې په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونې د اندېښنې وړ وبللې. د پارس ټوډې د خبر لمخې په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي امیر سید رواني د امنیت شورا مشر او د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته په یو لیک کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د څرګندونو او د هغه د اټومي ګواښونو په ځواب کې د څرګندونې ډېرې د اندېښنې وړ ګڼلې او ویلي دي دا څرګندونې د نړیوالې سولې او امنیت لپاره جدي ګواښ او د نړیوال قانون له مخې د امریکا د مکلفیتونو څخه ښکاره سرغړونه ده. د امریکا ولسمشر د اکتوبر په 9 نیټه وویل چې هغه د متحده ایالاتو د جنگ جګړې وزارت ته امر کړی چې له نورو اټومي قدرتونو سره په مساوي ډول د خپلو اټومي وسلو ازموینې پیل کړي او وی ویل چې دا پروسه به سمدلاسه پیل شي.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو به سبا پیل شي. د افغان رسنیو د راپورټونو مخې طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو نوې ناسته د ترکیې په قربتو پیلېږي. سرچینې وایي چې ټاکل شوې ده د افغانستان د استخباراتو مشر ملا عبدالحق وسیق او د پاکستان د استخباراتو مشر جنرال عاصم ملک د روان میلادي کال د نومبر په 6 په ترکیې کې د خبرو اترو مشري وکړي. دغه ناسته به د قطر او ترکیې د چارواکو په میانځ غړیتوب ترسره شي. د دې ناستې موخه دواړه هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو موضوعګانو بحث او تفاهم دی. یاده ناسته داسې مهال کېږي چې دواړه هیوادونو ترمنځ اړیکې د وروستیو امنیتي پیښو له امله ترینګلې شوې دي. وروستي رسېدلي راپورټونه وایي چې د افغانستان پلاوی ترکیې ته رسېدلی دی.
ایرنا خبری اجانس راپور ورکړ د پاکستان د اطلاعات وزیر د ایران له اسلامي جمهوریت سره د دوه اړخیزو مناسباتو د ورځ تر بلې په پیاوړتیا خوشي وښودله او وی ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د میډیا له لارې د ملګرتیا د پراختیا لپاره یوه ښه او رغنده فضا رامنځته شوې ده. د پاکستان د اطلاعات وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان د سفیر او پاکستان کې د ایران د رسندوی پلاوی پښتون سره په یو لړ څرګندونو کې وویل د ملت تونو دراشه درشه پراختیا هوساینه او سیمایي ثبات د ایران او پاکستان ګډ لرلی دی. هغه ویل په دغه دستورو کې چې د پاکستان پی ټی وی او د ایران د صدا او سیما ترمیاز د ملګرتیا د تفاهم لیک په کې لاسلیک شو چې په دې کې د دوو ورونو او گاونډي هیوادونو ترمیاز د رسندوی ملګرتیا او د پراختیا لپاره یو رغنده فضا برابر شوې ده. اتاوله تار ټینګار وکړ چې د ایران او پاکستان ملتونو په اوږدمهاله او په پرله پسې کلونو کې ثابته کړې ده چې لوړو بریاو ته په رسېدا کې مقاوم او کلک هوډ لرونکي دي. په دې ډېر خوښ یو چې له ایران سره زموږ دوستانه اړیکې د وخت په تېرېدا سره لا زیاتې پیاوړې کېږي.
د افغانستان په هرات کې د وسلوالو غلاو او نامنه زیاتی دا خلک اندیښمن کړي دي. د افغان رسندیو له راپور سره سم په هرات کې ځایي سرچینې وایي چې په دې ورستي ورځو کې د ښار په کچه نامنی او وسلوالې غلاوې ډېرې شوې دي چې له کبله د دغه ولایت اوسیدونکي اندیښمن دي. ځایي سرچینو نن ویلي چې وسلوال غله مخامخ خلک دري او پیسې ناخلیا وسایل او موبایل ترې لوټي. د ځایي سرچینو په خبره لغلاو سربیره وژنې هم ډېرې شوې دي او په ورستي اونیو کې د څو ځوانانو او زلمیانو د وژنې راپورټونه خپره شوې دي. هغوی ټینګار کوي چې طالبان د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي. په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې د ډاډمن امنیت ادعا کوي، د هرات اوسیدونکو له اړوندو مسؤلانو وغوښتل چې امنیت خوندي او د وسلوالو جرمونو مخنیوی وکړي.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. زهران ممدانی د نیویارک د خاروالۍ ټاکنې په یوې په زړه پورې سیالۍ کې وګټلې او تاریخ یې جوړ کړ. هغه لومړنی مسلمان شیعه او د سویل آسیا د مهاجر نسل استازی دی او همدارنګه له یوې پیړۍ په زیات وخت کې د ښار تر ټولو ځوان خاروال دی چې د امریکا د تر ټولو لوی ښار او د مالی زړه مشري په غاړه لري. زهران ممدانی د خپل شهرت او د ټاکنیز کمپاین په ملاتړ سره وتوانېده چې خپل سیالان د نیویارک پخوانی ډیموکراتیک والی انډریو کومو او د هغه میلیارډر ملاتړي او همدارنګه د جمهوري غوښتونکي سیال کورټیس سیلیوا مات کړي او د نیویارک ښاروال وټاکل شي. د مایکل برومبرګ او بل اکمن په شمول د خپلو ځواکمنو سیالانو او د دوی میلیارډرو ملاتړو په وړاندې د ممدانی بریا د ملي او نړیوالو رسنیو پام ځانته اړولی دی.
چین په نایجیریا کې د بهرنی لاسوهنې مخالفت کوي. د نایجیریا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په ځواب کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندي د دینی او بشري حقوقو د مسلو په پلمه د نایجیریا په کورنیو چارو کې د هر ډول بهرنی لاسوهنې مخالفت کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماوننګ نن په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې له نایجیریا سره د امریکا د مرستو د بندولو او د دغه هیواد پر وړاندې پوځي عملیاتو د ګواښ په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سرګندونو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې ویل چې د نایجیریا د یو جامع ستراتیژیک ملګري په توګه چین په کلکه د نایجیریا حکومت د هغه پراختیایي لارې ملاتړ کوي چې د هغې ملي شرایطو سره سم وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایندې په ټینګار سره وویل چې بیجنګ له هر هغه هیواد سره په کلکه مخالفت کوي چې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې لپاره د دین او بشري حقوقو څخه د پلمې په توګه کار اخلي او دوی ته د بندیزونو او زور ګواښي. دا د دې مهال خبره.
سیاسی تبصرہ.
لا یمن تر سودان متحده عربی امارات د جنگ سالارانو ملاتړی او د ملتونو دښمن د زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. لا کورنی جنگ سره ښکېل سودان د متحده عربی اماراتو د جاه طلبۍ او د سیالۍ په میدان بدل شوی دی. داسې ځي چې سره زر قدرت او جنایت لا یو بل سره اخشل شوی دی. سودان چې سور سمندر له ساحل او شمال له مرکزی افریقا سره نښلوي، له ارزښمنو سرچینو په تیره بیا له سرو زرو په ډکې او سټراټیجي کې څلور لارې کې پروت دی. همدغه ځانګړتیا د سودان د بدبختۍ سبب شوې ده او د نړۍ تمه لرونکي هیوادونه نه یوازې د کورنۍ جنگ لپاره کوم خنډ نه کیږي، بلکې خپلو هدفونو ته د رسیدا لپاره له مخکې څخه زیات په دغه کړکې ځپلي هیواد کې د جنگ اور ته پوکي ورکوي. په دې میوزیمان کې همدا اوس د متحده عربي اماراتو نوم په ډیرو جنایتونو کې د شریک په توګه مطرح شوی دی. دا مرصاد د فکر کوټې په یو یادښت کې د متحده عربی اماراتو د ډیپلوماټیک باور په کړکېچ غور کړی، کوم چې په سودان کې خپل اوج ته رسیدلی دی. په دغه یادښت کې راغلي، په تیرو کلونو کې د متحده عربی اماراتو د سیاست اړخ نیونه د موتیو او فرمانبرداره جنگ سالارانو په نظریه ولاړه ده، یعنی لا ډیموکراتیکو بهیرنو لریتوب او د خلکو ته د نه ځواب ویونکو او د متحده عربی اماراتو په موتیو پوځي قدرتونو باندې تکیه کول. دغه بیلګه چې مخکې په مصر کې له عبدالفتح سیسی او په لیبیا کې له خلیفه حفتر څخه په ملاتړ کې ښکاره وه، همدا اوس په سودان کې له محمد حمدان دغلو یعنی حمیدتی په ملاتړ کولو کې تکرار شوې ده. د اروپایي اتحادیې د فکر کوټې هم په سودان کې رامنځته شویو انساني غمیزو ته په اشارې سره د دغه هیواد د خلکو د کړاو او دردونو په مینځ کې په نړیوالو سیالیو باندې غور کړی دی. سیمه ایزې او نړیوالې سیالۍ د مینځګړي هیوادونو هڅې لا پسې پیچلې کوي. د امریکا او اروپا رانیولي د افریقا د ښکر او د فارس خلیج تر هیوادونو پورې له ترکیه او روسیې سره یو ځای هیوادونه په سودان کې یو شمېر ګټې لري. مصر او سعودي عربستان د سودان د جغرافیایي موقعیت په دلیل په سور سمندر کې ثبات د ملي امنیت موضوع ګڼي او عموما د سودان د وسلوالو ځواکونو ملاتړ کولو ته ګروهنه لري. د فکر دغه کوټه د خپلې مقالې په بلې بیلابیلو برخو کې د متحده عربی اماراتو له ریاض څخه ډک رول ته اشاره کړې ده. دا هیواد چې د سودان په غمیزو کې په ډیر لاس درلودلو تورن دی. متحده عربی اماراتو په 2015 میلادي کال کې د یمن د جنگ په بهیر کې د خپل پوځي عملیاتو د ملاتړ لپاره د سودان د چټک ملاتړ ځواکونو یو شمېر غړي دیر کړل او د دغې ډلې خارجي شبکې پیاوړې کړې. په همدې دلیل او د سودان ستراتیژیک موقعیت او دغه د سرو زرو سرچینو ته لاسرسۍ لپاره متحده عربی امارات د خپلو نورو ډیرو همتړونو لوبغاړو په پوټه د سودان د چټک غبرګون د ځواکونو ملاتړ پیل کړی. که څه هم متحده عربی امارات د سرو زرو سرچینو ته د لاسرسۍ په بدل کې د سودان چټک غبرګون ځواکونو یعنی آر ایس ایف ته د نیغ په نیغه ملاتړ وړاندې کولو ته اړونده اداګانې رد کړي دي. له دې سره سره راپورټونه وایي چې د کولمبیا هیواد په شان د نورو هیوادونو ګوډاګیان هم د متحده عربی اماراتو د شرکتونو لخوا لاګ مارلو او په کار مارلو وروسته د سودان د چټک ناتړ د ځواکونو په څنګ کې جنگ ته ورګډ شوي دي. د 2023 میلادي کال اپریل میاشت رئیس په دغه نښتو کې څه د پاسه 1,50,000 کسانو وژل کېدو په شمېرنې او د کبو 2,00,000,000 کسانو په کډوالۍ دا سره د سیمې د زیاتېدونکې بې ثباتۍ سرچینه هم بللې کېږي. Thank you. تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساده مزګرنه خبرونه اوري پارس ټوډي ډاټا ار سلیش پی زمونږ د انټرنیټي سایټ درخته چې تاسو پرې سیمه او نړۍ تازه خبرونه نور ډېر جالب مطالب لوستل شي ځنو د خبرونه دوام ته وکشه.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. تاسو به هم خبر یاست پاکستان له تیرو خواو شادرې اونۍ راهیسې له افغانستان سره خپلې 15 واړه سوداګریزې لارې تړلې دي. د ډیورن فرضي کرښې دواړو خواو ته د افغان سوداګرو په سوداګریزو مالونو بار سلګونه لارې ولاړې دي. هر ورځ افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان وراوړي. پاکستاني سوداګر هم له دغو مالي زیانونو خوندي نه دي. دا چې پاکستان ولې له سوداګرۍ نه د سیاسي موخو لپاره کار اخلي، ولې د افغان سوداګرو پر مخ د کراچۍ بندر وتاړه، چابهار د افغان سوداګرو لپاره د کراچۍ بندر ځایناستی کېدای شي، افغان سوداګر د چابهار له لارې څومره سوداګرۍ ته لیواله دي، دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو د ننګرهار سوداګرۍ او پانګونې خونې اجرایوي مسؤل شاکرالله صافی سره شریکې کړې چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوو. ښاغلی شاکرالله صافی، د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې اجرایوي مشر، ډېره مننه د وخت راکولو نه. پاکستان له افغانستان سره 15 واړه سوداګریزې لارې له تیرو درې اونۍ راهیسې تړلې دي. که په لومړي سر کې راته ووایو چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته څومره زیان رسېدلی دي، او دغه راز د دې لارو بندېدو په افغان بازارونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې د توکو پر بیو باندې څومره منفي اغېز کړی دی؟
ډېره زیاته مننه. پاکستان په واقعیت په رښتینې ډول باندې څومره بنادرې دي هغه ټولې تړلې دي، یو هم پکې تورخم دی. تورخم د هیواد په کچه یو له مهمو بنادرو څخه دی چې بدبختانه نن یو ویشتمه ورځ ده چې د پاکستان د مقاماتو له خوا تړل شوی دی. په دغه مسیر باندې دواړو خواو ته د افغان سوداګرو مالونه ولاړ دي. د ورځې 1 میلیون ډالر خساره افغان سوداګرو ته رسیږي، هم حکومتي ادارات ته رسیږي، همدارنګه خو پاکستان اړخ هم تر 3 میلیون ډالر پورې زیان ګوري. نو د دې په مسیر کې چې څومره موټرې ولاړې دي، د 1 میلیارد ډالر نه به زیات د افغان او سوداګر مالونه دواړو طرف ته په ټپه ولاړ وي. زمونږ هیله او ارزو دا ده چې دغه لاره باید خوشي شي تر څو راتلونکي کې افغان سوداګر یا دواړو اړخونو د سوداګر له دغې ستونزې نه خلاص شي.
په تیر کې افغان سوداګرو دا شکایتونه درلودل چې پاکستان ډیر کله له سوداګرۍ نه د سیاسي موخو لپاره کار اخلي، او یا حداقل دلته په با موجود حکومتونو باندې د فشار د وسیلې په توګه کاری. تازه د دې لارو د بندېدو سربېره پاکستان د افغانستان او پاکستان او افغانستان او هند ترمنځ ترانزیت تړون هم لغوه کړی دی، سره د دې چې د نړیوال حیثیت درلود او له هند سره د افغانستان سوداګري په ټپه درول، او د غرازی د کراچۍ د بندر له لارې د افغانستان ترانزیت سیستم سوداګري هم پای ته رسولې ده. د دې دومره غوښتنو باوجود چې پاکستان د سوداګرۍ نه سیاسي موخو لپاره کار نه اخلي، مګر پاکستان دا کار کوي، د افغان سوداګرو په دې برخه کې هیله څه کېدلی شي، او د دغه نړیوال ترانزیت د لغوه کېدو تاثیرات به راتلونکي کې په افغانستان باندې څه وي؟
پاکستان خو همیشه د لارې بندښت د فشار په توګه باندې کاری. پورسته یو کې هم تاسو وګورئ شاید استي چې د لارې په کوم اساس باندې بند شوی او فشار د شی وارد کړی دی. نو موږ سوداګر ډیر زیات زیان لیدلی دی. نو همدارنګه د کوولې دل شي د افغانستان د واګا بارډر د افغانستان د مالونو پر مخ تړلې ده، دا هم یو فشار په توګه باندې تر څو افغانستان د اقتصاد لړخه کمزورې شي. زمونږ هیله دا ده چې او په دې برخه کې موږ خپلې هڅو ته دوام ورکړی دی، په خپل حکومت او همدارنګه د پاکستان حکومت او سوداګرو سره مو په دې اړه ورته ویلي دي چې دا بندرونه تړل د دواړو هیوادونو په زیان باندې دی. باید سوداګري همیشه له سیاست نه جلای، خو ولې پاکستان همیشه په مختلفو بانو باندې دغه لارې بندوي؟ تر ډېره بیا تورخم په هغه وخت کې بندیږي چې دلته د سبزي او د میوې موسم پر رسیدوي. تاسو به لیدلي په ډېره زیاته کچه باندې ټریلرې چې موټرې چې هغه تورخم ته رسیدلې وي، لارې د بندښ له امله هغه خرابې شولې، جنس خوسا شو، سوداګر له ډېر غټ زیان، بزګر مو ډېر غټ زیان سره مخامخ شو. زه د ورستیو کې چې کوم راپورونه ما ترلاسه کړل چې چابهار هغه معافیت 2018 کال تر ورستۍ نېټې پورې دا له موږ لپاره ډېر یو ښه فرصت دی. دغه فرصت نه په ګټ اخیستلو سره مونږ کولای شو چې هغه تکیه چې په پاکستان لرو هغه را کم شي. بیا پاکستان هیڅ کله داسې زړه خنه کې چې مونږ باندې بندرې وتړي او د فشار په توګه استفاده وکړي. مونږ د ایران نه همدارنګه د هندوستان نه همدارنګه د نورو هیوادونو نه غوښتنه کوو چې د چابهار بندر هغه فرصتونه چې یو بندرې د سوداګرۍ لپاره لري له مونږ لپاره هیا کې. پاکستان د اپکا تړون خلاف همیشه کار کړی دی، مختلفې خازې جوړې کړې دي، زمونږ سوداګري ټکنۍ کړې، زمونږ مالونه ودرېږي، توقف کېږي، خرابېږي، بیا هغه جنس په افغانستان ته په هغه ډول نه رسېږي. نو مونږ غواړو هڅه مو دا ده او هیله مو دا ده، د خپل حکومت نه مو هیله دا ده چې د دغه فشار باید نور راکم شي، مختلفې لارې باید بدیلې لارې باید فکر پی وشي، په بدیلې لارو باندې کار وشي، له هیوادونو سره نورو هیوادونو سره باید راشه درشه ولري. تاسو وګورئ چې مونږ نه نورو هیوادونو سره هم، د ایران سره هم، د تاجکستان سره، د ازبکستان سره، د چین د نور هیوادونو سره تجارتی اړیکې لرو، اما بندرې نه بندي، خو یوازینه دغه پاکستان دی چې همیشه د فشار په توګه باندې چې په حکومتونو باندې فشار وارد کی لارې بندي.
ډیر مننه تاسو چې بهر د ونو کړه غی برخه به زه پښتنه ولرم، او دغه نو وړاندې یو قلم بل پښتنه وکم. د ځینې ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه راغلي چې د ننګرهار او د خیبر پختونخوا د سوداګری ګډې خونې هڅې شروع کړې دي، سوداګرو په مخ لارې د خلاصون لپاره ځینې یو تفاهمنامې مواد هم چمتو شوي دي. د دغه اتاق استازو د دواړو هیوادونو د حکومتونو هم غوښتنه کړې ده چې دا لار د سوداګری فعالیتونو لپاره خلاصه کړي. تاسو ته دغه سې راپورونه رسېدلي دي چې د دغه اتاق هڅې روانې دي، او آیا ډاډه یاست چې کومې مثبتې پایلې ته به ورسیږي؟
زموږ دنده مسولیت ده چې کله لارې بندیږي له خپل حکومت نه په مقابل حکومت، او یا هم سوداګر دي ته هڅو چې له خپل حکومت قانی کی لارې باید خلاص شي، سوداګر باید زیان ونه ګوري. خو تر اوسه پورې هغه کومه هڅه چې تاسو یادونه وکړله په دې برخه کې داسې رسمي څه نشته دی، خو اما د رسنیو له لارې، د ټولنیزو شبکو له لارې غږ کوو چې زموږ دا موږ ته زیان دی، زموږ مال ولاړ دی، اخ هم افغان سوداګر دی، خو هم افغان سوداګر مالونه دي. په دې مورد کې موږ د پاکستانی مسؤلینو ته، حکومتي چارواکو ته، او همدارنګ خصوصي سکتور غړو ته خپل غږ رسولی او هم خپل غږ رسولی دی.
غواړم چابهار په رابطه هم پوښتنه وکړم. ما هغه وخت چې چابهار بندر فعال شو، یو وخت افغانستان یوازې د سوداګرۍ په برخه کې ډېره تکیه په کراچۍ بندر باندې وخو، په تیر نظام کې چې کله د نورو هیوادونو سره سوداګریزه ورکړه ورکړه پراخه شوه، بدیلې لارې پیدا شولې، په پاکستان تکیه کم شو، په ځانګړي توګه چې کله چابهار فعال شو، چابهار د کراچۍ د بندر بیخي بدیل او ځایناستی ګڼل کېدل. ځینو افغان سوداګرو خپله سوداګري د ختیځ په نسبت لویدیځ ته واړوله. تاسو څومره ډاډه یې چې په رښتیا هم چابهار د کراچۍ ځایناستی دی، او افغان سوداګر به وکولی شي هماغه ډول چې د کراچۍ نه سوداګري کوله چابهار ته به واوړي؟
که چېرته محدودیتونه او تحریمونه په چابهار باندې نه وي، زه باوري یم 100% کې. او دا حقیقت هم دی چې چابهار د کراچۍ ځایناستی دی، ځای نیولی شي، او سوداګر هم په دې برخه کې خوشحاله دي، ځکه په هغه بارډر باندې کولار اوږده ده، جنس په لوړ بیا باندې را رسیږي، خو ولې سوداګر خوشاله وي؟ سوداګر په دې خوشاله وي چې مال په نورمال ډول مارکیټونو ته رسیږي. دغه د کراچۍ نه تر تورخمه پورې، یا د کراچۍ نه تر سپین بولدګه پورې، او کراچۍ نه تر ډنډ پټان، او دا باوري لارې نه دي. وخت نا وخت داسې مشکلات رامنځته کیږي، بیا سوداګر اموال ولاړ وي، کیفیت خرابیږي، ټیټیږي، یا هم مرزښت کمیږي او بیخي له منځه ځي. نو چابهار د افغانستان د سوداګرو لپاره، د افغانستان د تجارت لپاره، د نړۍ سره چې په تجارت کې دا یو بهترین فرصت دی. په دې برخه کې هم تجاران، هم حکومت، او هم نړیواله ټولنه کوچیر د پرختنی ډول د افغان حکومت سره، د افغان ولس سره ودرېږي. نو چابهار ته باید هغه سي فرصتونه او هغه سي اسانتیاوي برابرې کړي چې ترڅو موږ کولای شو په ډاډه زړه باندې، لکه څنګه چې کراچۍ ته موږ له نورو هیوادونو نه ترانزیټي اموال وړو، باید چې بهر لاري افغانستان ته داخل شي، او هم د افغانستان لاري چې څومره مال دي وسوګره واګه بارډر بند دي، باید د افغانستان څومره پیدا زراعتي پیدا واچي دي، مادن دي، صنعت دي، دا هم باید چې بهر لاري مختلف هیوادونو ته، چې هغه هم ایران دي، هم هند دي، او هم نور هیوادونو دي، باید ورته صادر شي.
د ختیځ حوزې کوم سوداګرو چې د کراچۍ بندر لاري سوداګری کوله، فعالیتونه کول، اوس دا بندر تړلی دی، ستاسو اتاق د دغه سوداګرو د حسونې لپاره چې خپله سوداګري د کراچۍ په ځای باندې چابهار ته واړئ یا د نورو بدیلو لارو نه چې موږ د منځنۍ اسیا سره لرو یا د نورو هیوادونو سره د چین سره د منځنۍ اسیا د هیوادونو لارې لرو څومره تاسو دا سوداګر هڅولي دي او د هغو لیوالتیا مو څومره درک کړې ده چې هغوی به د کراچۍ په ځای باندې چابهار انتخاب
سوداګر عموماً د کراچۍ بندر نه نور او د پاکستان په نورو لارو باندې بيخي زړه ماتي شوی دي هغه هم په دې هڅه کې دي چې باید په بدیل لار باندې خپل سوداګري شروع کړو هر سوداګر سره چې موږ ناشته کړې ده او تاق ته راغلي دي یا موږ سره سلام مشوره کړې ده د ټول موافقه ده چې چابهار باندې باید تحریمونه کم شي سوداګري په آزاد وشي او دی ټول هغه د مشرقي سوداګر دی او یا کو د نورو ولایتونو سوداګر دی دی ټول کوشش دارې چې په چابهار باندې سوداګري وشي ځکه دا لار او تسرخوګي دی نور بي باو باور نه لري نو موږ چې څومره مشورې کړې دي او څومره مداغي نظر اخیسته دي ټول په دې باندې قانی دي چې او په خوخ دي چې باید په چابهار باندې سوداګري وشي
که څه هم پاکستان هم بدې بقانی وی چې اوس د افغانستان د سوداګرو تکیه په پاکستان باندې کمه ده کراچۍ بندر باندې ځکه موږ د ایران نه علاوه د منځنۍ اسیا هیوادونو ازبکستان تاجکستان ترکمنستان سره چین سره خپلې لارې لرو او هغو سره صادرات واردات لرو تازه د قندهار نه روسیې ته د انارو د صادراتو یوه جوپه لاړه په ختیځه حوزه کې افغان سوداګر د نورو بدیلو لارو دپاره د صادراتو لپاره څومره مدد یا غ صادرات چې مخکې د تورخم د لارې نه پاکستان ته کېدل د دې ځای نه مثلا منځنۍ اسیا ته روسیې ته یا نور هیوادونو ته وشي
زموږ هڅه او کوشش خدای دی هم سوداګر په دې هڅه کې دي چې هغه جنس چې لکه تاسو یادونه وکړل روسیې ته انار نو یا نور هیوادونو ته په هغه کیفیت سره په هغه سټنډر سره دا بازار ته ورسو په عموما کې د مشرقي سوداګر او یا هم هغه سوداګر چې د زراعت په بخش کې کار کوي د دې ټولو هڅه او کوشش دا دی چې باید د پاکستان پر ځای نور هیوادونه هم دغه جنس لمون څخه واخلي نو الته یو خو با کیفیت جنس یو د افغانستان غ اصلي جنس او همدارنګه الته مارکیټ ډیر خدي په نور هیوادونو کې عام ورته په لوړه بیه تمامېږي ګټه پکې کوي نسبت د پاکستان ولې د پاکستان لار یو څه په دې د اقتصادي تمامېږي خو د مشکلات چې کله مشکلات ایجاد شي او لار کې باور موجود نه وي یو تجار دو موټر مال را بار کړی یو موټری خراب شي او یو تیر شي نو خامخا د غټول شتمنی لمنځزي او دا کار په دې تورخم او د پاکستان بلاره کې شوې ده خو کله چابهار لاري نور هیوادونو تخپل اموال لیږي نو په ډیر خټ ډول ورسیږي او دې ټول کوشش هم امداده او د ایران د ننګرهار څومره سوداګر چي دي نو هغه چې په زراعت بخش کې کار کوي د ټول دي تلیواله دي چې په کومه کوالټي باندې چې روسي غوړي یا منځني یا سیاهي وادونه یا چيني یا نور هیوادونه لمون نه کوم جنس غوړي په مغه سټنډر وته جنس برابر کی
د روسي پښتنې په توګه د خصوصي سکتور نه د افغان حکومت ژمنتیا څنګه ارزوي سوداګرو لپاره د بدیلو لارو په منډلو کې د بدیلو بازارونو په منډلو کې د حکومت ژمنتیا څومره ده
کستاسو فکر موږ زموږ تر ډیره اوس پام فکر قزاقستان ازبکستان ترکمنستان د روسي او تاجکستان همدارنګ ایران د هم د حکومت هم د خصوصي سکتور اوخته دي ځکه هغه هیوادونه کوشش دا کوي چې افغانستان سره راکړه ورکړه زیاته کی موږ یو وخت د 2001 تر 2015 کال پورې پاکستان سره 3 میلیارډ سوداګري درلودله اوس 500 میلیون نه ده دا ولی علت دا دی چې پاکستان په هغه ډول چې څنګه نړیوال د سوداګری قوانین نغخته لغې عملی نکړل خو هغه وادونه د ټولو تجمن دي په دې ورسته کې په قزاقستان کې نمایشګاوی جوړیږي حکومتي چارواکه په لوړه کچه کې ګډون کوي زمونږ سوداګر پکې ګډون کوي دلته په افغانستان کې برنامه جوړیږي دا غو سیمه هیوادونه د منطقې هیوادونه برازی دلته ګډون کوي دا په ټوله کې د افغانستان لپاره هم خزیره ده د گاونډي هیوادونو لپاره هم خزیره ده او د سوداګرو لپاره خزیره ده چې سوداګری لاغه هیوادونو سره چې هغه جنس هم خي کیفیت هم خي او همدارنګ موږ هم خپل جنس ورکو نو حکومتي چارواکو هم دغه برخه ته کار ویل دي خصوصي سکتور هم ورته کار ویل دي په ګډه باندې د سیو کار رامسته کیږي چې پراتونکو کې چې څومره د پاکستان لوخانه په موږ باندې لاري بندشي باید هیڅ ډول یو جنس ته محتاج ونه اوس
د تهران پښتو رادیو درنو اوریدونکو زموږ د نن ورځې مرکه هم دومره وه تر بیا چې د بل مرکه سره تاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږو تاسو پر لوی او بخون کې سختن سپارو هر چیرې چې یاست حاد او آباد اوسئ
دلمر په حضور کې.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزت منو اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عبدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې دلمر په حضور کې په پروګرام کې چې لاس د کوونکو او مؤسسین سره د حضرت آیت الله خامنه ای د لیدنې په تړاو نننۍ مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زه هم په خپل وار سره قدر منوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ایران د اسلامي جمهوریت رهبر حضرت آیت الله خامنه ای د 2015 میلادي کال د نوومبر د میاشتې په دریمه د سهار وختي پر مهال د زکونکو ورځ او د نړیوال استقبال پر وړاندې د ملي مبارزې ورځ په مناسبت لزرګونو زکونکو محصلینو او د 12 ورځنۍ تحمیلي جګړې د ځینو شهیدانو له کورنۍ سره وکتل. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای وفرمایل دلرم جلسمی پیشی او د زدکونکو لخوا د امریکا د سفارت نیولو ته له دوو اړخونو کتلای سو. لومړی له تاریخي اړخ، دوهم له هویتي اړخ. له تاریخي پلوه له شک پرته د هیواد په راتلونکي تاریخ کې به دا ورځ د ملت لپاره د فخر او بریا ورځ وي. بلا شکه هغه ورځ چې زموږ ځوانانو د هغه قدرت پر وړاندې چې نړیوال سیاستوال ورڅخه ویرېدل جرأت وښوده و نه ویرېده د دوی پر سفارت یې برید وکړ. په یوه استدلال، په یوه دلیل، په یوه علت سره چې زه به یې تشریح کوم، دا د فخر او د ویاړ او د بریا ورځ ده. هغوی په دوام کې زیاته کړه، هم خوږې پیښې باید په ذهن کې وساتو، تکرار یې کړو، په ملي حافظه کې یې خوندي کړو، هم ترخې پیښې او مسایل باید په ذهن کې وساتل سي. د اوج او خوږې ورځې چې کله په یاد راولو، اعتماد په نفس پیدا کو، یعنی په ځان باور پیدا کو، د قدرت او د توان احساس کو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل د سفارت نیولل د امریکا د حکومت رښتینی هویت روښانه کړه. د اسلامي پاسون او اسلامي انقلاب رښتینی او ذاتي هویت هم روښانه او مشخص کړ. د دې پیشي هویتي اغیز دادی. البته موږ ایرانیانو د امریکا استکباري ذات پیژندلې. دا ډول نه و چې نه پوهېدلو امریکا څه کوي، خو دې مسلې دا پیشه زموږ لپاره نور هم روښانه کړه.
حضرت آیت الله خامنه ای د خپل څرګندونو په دوام کې وفرمایل د استکبار کلمه قرآنی کلمه ده. په قرآن مجید کې کارول شوی هغه څه چې شمیرل دي او ماته ویلي د استکبار کلمه او مشتقات ای په قرآن کې شاوخوا 500 ځله تکرار شوی. استکبار یعنی ځان غوره ګڼل. دا د استکبار معنا ده، یعنی یو حکومت، یو انسان، یو ټولګی ځان غوره وګڼي. لومړنی مستکبر هم ابلیس و. کله چې خدای تعالی وویل غواړي آدم پیدا کړي، هغه وویل زه له آدم غوره یم، آدم ته سجده نه کوم او د خدای لعنت تر ابده د هغه لمن ونیوله. هغوی په دوام کې زیاته کړه، زموږ هیواد د امریکا حکومت له استکبار سره مخامخ شو. تر دوهمې نړیوالې جګړې مخکې د امریکا حکومت یو داسې حکومت نه و چې پرې پردې او هغه اعتراض وکړي. له دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته د امریکا حکومت یو مستکبر دولت شو. لکه څنګه چې موږ مخکې وویل، هر ځای تصرف کوي، هر ځای لاس اچوي، هر ځای ته ننوځي او هر ځای چې ګټې وي پر هرې وسیلې سره، ځینې وخت په غصه او قهر، ځینې وخت په موسکا، ځینې وخت په زور، ځینې وخت په رشوت، خپلې ګټې د ملتونو پر ګټو غالبوي. البته موږ ایرانیانو د امریکا سابقه درلودله، یعنی دا ډول نه و چې د امریکا استکباري خوی ونه پیژنو، ولی موږ امریکا د زمري له اتویشتمې څخه پیژندلې وه. حضرت آیت الله خامنه ای وفرمایل د زمري په اتویشتمه نیټه مهمه پیش وشوه، وګوري زه د زمري اتبشتمه په اړه یو جمله وایم. لا هم ډیر خلک د زمري اتبشتمه کودتا اهمیت په اړه او هغه ضربه چې ایران ته یې ورکړه نه پوهیږي، پام نه کوي، یوازې د زمري اتبشتمې نوم پیژني چې یوه کودتا وشوه. زموږ هیواد له مشروطیت وروسته تر شاوخوا 40 کلونو پورې یا په ګډوډۍ او آشوب کې وو، یا د بهرنیو حکومتونو لاسوهنې، یا د رضا خان په سخت او بېرحمه استبداد او دیکتاتوري کې وو. شاوخوا 2 کاله یعنی ایرانی ملت په دې 2 لسیزو کې په داسې حالت کې ژوند کاوه. په شاوخوا 8 او 9 کلونو کې په هیواد کې پیشې رامنځته شوې او د خدای لطف هم مرسته وکړه. د لومړي ځل لپاره یو ملي حکومت په هیواد کې رامنځته شو چې د مصدق حکومت و، ملي حکومت و.
د ایران د اسلامي جمهوریت رهبر زیاته کړه امریکایانو مصدق ته مسکا وکړه، خو له شا څخه یې له انګریزانو سره په ګډه کودتا په لاره واچوله او د ملي حکومت په نسکورولو سره تښتېدلی شا یې ایران ته بیرته راوسته. هغوی زیاته کړه زموږ ولس امریکا او د هغه استکباري خوی او خطر یې د 1922 کال د زمري 28 کودتا سره وپېژندله، او د کودتا او د شا له راستنېدو وروسته هم 15 کاله د محمد رضا سخت او بیرحمه دیکتاتوري د امریکا په ملاتړ او مرستې دوام پیدا کړ. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای وفرمایل ایران ولس احساس وکړه چې هلته امریکایانو د محمد رضا په مشت کولو سره غواړي د زمري 28 کودتا تکرار کړي او ایران ته د هغه د بیرته ستنېدو زمینه برابر کړي. نو په غوسې سره سړکونو ته راووتل چې د زده کوونکو په ګډون یوه برخه مظاهرې او ولسي حرکت د امریکا سفارت د نیولو لامل سو. هغوی وفرمایل زده کوونکو په سفارت کې د پاتې کېدو نیت نه درلوده، یوازې غوښتل یې نړۍ ته دا انعکاس چې ایراني ولس څومره په غوسه کې دي چې شا امریکا ته لاره ورکړې. یوازې دا وه غوښتل یې 2-3 ورځې پاتې سي او بیا راووځي. د زده کوونکو پرېکړه دا وه. وروسته چې سفارت ته ننوتل هلته یې اسناد پیدا کړ او ولیدل چې مسله له دې ډېره ژوره ده. مسله د امریکا د سنا مجلس د یوې مصوبې نه ده. سفارت د انقلاب پر وړاندې د ګډوډولو د سازش پلان جوړونې او نقشې جوړونې مرکز دی، یعنی په سازش پوخت دی تر څو خپل پلانونه عملي کړي. سفارت نور سفارت نه و. ښه، ټول سفارتونه د معلوماتو مرکز لري او د میش هیواد معلومات راغونډوي، خپل هیواد ته استوي. دا ستونزه نه ده. د امریکا د سفارت مسله دا نه وه. د امریکا سفارت مسله دا وه چې د انقلاب پر ضد د توطئې مرکز و. خلک وویني، تحریک یې کړي، تشکیلات جوړ کړي، له پخواني رژیم پاتې ناراضو څخه ګټه واخلي او کوه کولی سي پوز سره راغونډ کړي، د انقلاب پر وړاندې پوځي اقدام وکړي. زده کوونکي په دې پوسول، کله چې په دې پوسول نو په سفارت کې پاتې سول.
د اسلامي انقلاب ستلار خود یادونه وکړه چې له امریکا سره زموږ ستونزه د 1922 کال د زمري له 28 پیل شوه، او نه د 1925 هجري لمریز کال د لړم په 14 سربیره پر دې د سفارت نیولو د انقلاب پر ضد لوی سازش او خطر کشف کړ چې زده کوونکي په دې مهم کار او د سندونو په یو ځای کولو سره وتوانېدل چې د دې سازش ماهیت افشا کړي. حضرت آیت الله خامنه‌ای وفرمایل دوی چمتو نه وو چې په آسانۍ له ایرانه لاس واخلي، نو له همهغه پیل څخه یې خپل تحرکات او تحریکات نه یوازې د اسلامي جمهوریت په وړاندې بلکې د ایراني ملت په وړاندې پیل کړل. هغوی زیاته کړه د دشمن او د دوی دشمنی یوازې ژبنی نه وه، او هر څه چې وکولای شول له تحریم، سازش، اسلامی جمهوریت له ذاتی دښمنانو سره مرسته د ایران پر ضد د برید لپاره د صدام تحریکول او له هغه سره هر اړخیزه مرسته د ایران درې سوه مسافر لرونکي الوتکې نسکورول، تبلیغاتی جنگ جګړه او د ایرانی ملت ګټو ته د زیان رسولو لپاره نیخ په نیغه او مستقیم پوځي برید کول، ځکه چې د امریکا استکباری ذات د اسلامي انقلاب د خپلواکۍ غوښتونکي ذات سره سمون نه خوري او د امریکا او اسلامي جمهوریت اختلاف نه یو تاکتیکي او موردی اختلاف بلکې ذاتی اختلاف دی.
حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه ای و فرمایل ځینی تاریخ سرچپه لیکي. د اسلامي جمهوریت او امریکا ترمنځ اختلاف د همدې ستاسو مرګ پر امریکا له امله ګڼي. دا سادګي ده چې څوک فکر وکړي ځکه چې یو ملت شعار ورکوي مرګ پر امریکا نو هغه دښمن هم دا ډول دښمني کوي. نه، د مرګ پر امریکا شعار دومره مهمه مسله نه ده چې امریکایان د دې په خاطر ایران سره مخالفت، مقابله او یا هم معارضه وکړي. مسئله ذاتی اختلاف، ذاتی ناسازگاری ده. مسئله د دوو بهیرونو د ګټو ټکر دی، د امریکا جریان او د اسلامي جمهوریت جریان. هغه یو فرمایل د امریکا استکباراتي ذات له تسلیم پرته څه نه مني، چې دا د امریکا د ټولو ولسمشرانو غوښتنه وه، خو په ژبه نه ویل، مګر د دوی اوسنی ولسمشر په ژبه وایي او په حقیقت کې د امریکا باطن افشا کړ. یو د یو داسې ملت تسلیمېدل، هغه هم د ایران د ملت په څیر، په دې ټولو وړتیاو، شتمنیو، فکري او معرفتي مخینې سره، په دې ټولو هوښیارو او انګېزه لرونکو ځوانانو سره څه معنا لري؟ حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای په دوام کې وفرمایل موږ اوس لرې راتلونکي نسو اټکلولای، خو په دې ټوله پوه شئ چې اوس د ډیرو ستونزو درملنه پیاوړې کیدل دي. هیواد باید پیاوړی سي، حکومت په خپلو اړوند برخو کې کار په قوت سره ترسره کړي، پوځي ځواکونه خپل کار په قدرت سره عملي کړي، ځوانان علمي زده کړي او پرمختګ په قدرت سره ترسره کړي. که هیواد پیاوړی سي او دښمن احساس وکړي چې له دې پیاوړي ولس سره مخامخ کېدل کومه ګټه نه لري او زیانمن کیږي، بے له شکه هیواد خوندیتوب ترلاسه کوي. پوځي قدرت اړین دی، علمی قدرت اړین دی، د هیواد مدیریتي قوت اړین دی. دا کارونه باید وسی. اساسو ځوانانو د انګیزې قوت هم اړین دی، یعنی دا چې انګیزه د لاسه مور کوي، دا د لاسه مور کوي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر وویل امریکایان وایي البته ځینې وخت تل نه، چې غواړو له ایران سره همکاري وکړو. له ایران سره همکاري له ملعون صهیونیستي رژیم سره مرستې او ملاتړ سره سمون نه خوري. امریکا ملعون سیونیستي رژیم ته په دې حالت کې چې په وروستیو کې ټولې نړۍ ولید، ټول نړۍ پرې پوه سوه، ټول نړۍ محکومه کړه، مرسته کوي، امریکا ملاتړ کوي، امریکایي حمایه کوي. په دې حالت کې له ایران سره همغږي هیڅ معنا نه لري، د منلو وړ نه ده. او که په بشپړه توګه له سیونیستي رژیم یعنی اسرائیلو څخه ملاتړ پرېږدی او لاس اخلی، خپلې پوځي اډې لدی سیمه څخه راغونډوي او خپل ځواکونه لدی سیمه باسي، په دې سیمه کې نور لاسوهنه نه کوي، نو بیا مسائل د کتنې وړ دي. دا د اوس پوری نه دی، د نږدې راتلونکي پوری هم نه دی. هغه په پای کې زیاته کړه پوځي برخه د متعال خدای په پزل شپه ورځ په کار او پرمختګ کده او لدی بلا هم مخکې ولاړ سي، تر څو وشي چې رانی ولس پیاوړی ولس دی چې هیڅ قدرت نسی کولای هغه تسلیم او په ګوندو کړي.
ډیری ساتمنو اوریدونکو، د لمر په حضور کې د دغه نننی پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه اخلو
او په متعال خدای مو سپارو.
تلپات خوشبویی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومني عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم یم چې د تلپات خوشبوئی ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبوئی په یو لسم پروګرام کې د رهبرۍ ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معارفې او تفسیر اړخته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لارې کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او ډاګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل له انقلاب سره یې بیعت وکړ، تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې آسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي. خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پرې کنده تحقق ومومي، پرې نښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ وو راتلونکي ته هیله من وه، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپلې ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی، ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.